د ماسپخین 2 بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو روان خبرونه تازه فریده هرسی فی خپل همکارانو سره درته خرغلاستم. او ری چې افغان ولسمشر نن په کابل کې ویل چې که پاکستان هر ډول هڅې هم وکړي نو افغانستان به د ډیورنډ کرښه هیڅکله په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ټاکل شوي استازي په اړه به واوري چې څومره د افغانستان په اړه تجربه لري. نور راپورونه هم شته. لګروسته به درته معرفي کوم. خبرونو کې ویل شوی دی چې پاکستانی چارواکي وایي د سړک د غاړې د خښ شوي بم په نننۍ چاودنې کې راتلونکو انتخاباتو کې د بنسټ پالې ډلې جماعت الاسلامي کاندید په نښه شوی و. قرغیز چارواکي وایي د امریکا د لویدلې پوځي الوتکې د عملې د دوو تنو مړي موندلې دي او امریکایي چارواکي وایي اسرائیلي الوتکو د سوریې دننه حمله کړې ده او ممکن د وسلو یو زیرمې په نخښه کړې وي. نور راپورونه هم شته. البته نور خبرونه هم چې لګروسته به جنقال کوزی وړاندې کې د سیمې او نړۍ خو لمړی بره شو د افغانستان خبرونو ته ناجیه صافی وړاندې کوي.
د هم تر دمګړې د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر وایي افغانستان دولت به هیڅکله هم د ډیورنډ کرښه په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې پر کابل ښار د تروریستي حملې مخنیوی کړی او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم عرب اماراتو ته ماتې ورکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حمید کرزی وایي چې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستان وروستي تاسیسات او د دې هیواد له خاورې افغانستان ته د ترهګرو د لیږلو یو هدف دا دی چې افغانستان دولت د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. ښاغلی کرزی نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان دولت به هیڅکله هم د ډیورنډ کرښه په رسمیت ونه پیژني.
حکومت پاکستان در مذاکرات چون اکثرن
د پاکستان حکومت د مسلې ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول اشاره کوي. زموږ جواب ډیر مؤدبانه ورته ویلې مو دي چې دا د بحث وړ نه ده او کومه کرخه چې د انګلیس امپراتوري په افغانستان په دسیسي او زور تحمل کړي ده منو یې.
خغلی کرزی د هغه سرحدي پولیس ته نه وکړه چې د چهارشنبه په شپه په پاکستاني او په شپه د له پاکستاني ځواکونو سره په نښته کې وواژل شو. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې موظفینو یې پر کابل ښار د یو تروریستي حملې مخنیوی کړی. د دې ادارې لخوا نن ازادي راډیو ته په یوه رالېږل شوې اعلامیه کې ویل شوي چې وسلوالو غوښتل د کابل له خاک جبار سیمینه پر کابل ښار حمله وکړي. په دې عملیاتو کې دېرش فیر مرمۍ، 15 اویا ملي متره توپ او نور چاودیدونکي مواد ترلاسه شوي دي. په اعلامیه کې همداراز د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې د 400 کیلو ګرام انفجاري توکو د نیول کېدو خبر هم ورکړ شوی. حیثیت په افغانستان کې د پنګونې نه د ملاتړ ادارې نن پنګولو ته د یو نوی ډیټابیس د جوړولو اعلان وکړ. د دې ادارې مشر وفی الله افتخار نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې ډیټابیس د جوړېدو سره به د جواز اخیستلو په برخه کې د پنګوالو ډېرې ستونزې هواري شي.
لومړی دا چې موږ د احساس ادارې لپاره یو نوی ډیټابیس جوړ کړی دی چې دا ډیټابیس به نه تنها دا چې زموږ د پانګوالو لپاره به زیات سهولتونه رامنځته کړي بلکې د هغوی قیمتي وخت د ضایع کېدو نه د مخنیوي لپاره دا ډیټابیس جوړ شوی دی.
د نوموړي په وینا دغه ډیټابیس کولی شي چې په جوازونو کې د تقلب مخنیوی وکړي او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم عرب اماراتو ته ماتې ورکړه. د آسیې شورا د ایل جام په سیالیو کې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي ټیم نن له عرب اماراتو سره لوبه وکړه. افغانستان خپل سیال ټیم ته د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره د 220 منډو هدف وټاکه. عرب اماراتو ونه کړی شول هدف پوره کړي. د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یې یوازې 15 منډې وکړې. دغه لوبې د مالیزیا په کوالالمپور کې روانې دي. ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ دغه ټیم له ټایلند سره مسابقه وکړي. دا د افغانستان نړیوال کورنۍ خبرونه. بهرنی خبرونه له جنقال کوزین اوري.
پاکستانی چارواکي وایي د سړک د غاړې د خښ شوي بم په نننۍ چاودنه کې راتلونکو انتخاباتو کې د بنسټ پالې ډلې جماعت اسلامي کاندید راج محمد په نښه شوی و. نوموړی په ورکزیو ایجنسۍ کې انتخاباتي کمپاین ته روان و چې د سپرلۍ موټرې په خښ شوي ماین وخود. په چاودنه کې راج محمد او د هغه ملګرو ته زیان نه دی اوښتی خو موټر یې سخت زیانمن شوی دی. په یوې بلې پیښه کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند په یو انتخاباتي دفتر هم بمي حمله شوې ده. پولیس وایي د حملې پر مهال دفتر کې خلک نه ول او مرګ ژوبله هم نه درلوده. د جمعې په ورځ په کراچۍ ښار کې انتخاباتو ته کاندید صادق زمان خټک او د هغه ځوان زوی په یوې حملې کې ووژل شول. په پاکستان کې د مئی د 12مې انتخاباتو په درشل کې د اپریل له میاشتې راهیسې شاوخوا 16 کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې د پاکستان په شمال کې د افغانستان پولې ته نږدې جګړو زیات شمېر خلک بې ځایه کړي دي. دا کسان د سیالو وسله والو ډلو ترمنځ د نښتو له امله بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیمونکي ادارې ویان جینز لریک ویل نږدې 6000 کسان چې 14000 کورنۍ کېږي د مارچ له نیمې را په دې خوا په تیرا کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ویان زیاته کړه چې د پاکستان د حکومت چارواکي وایي په لنډ راتلونکي کې به هم ممکن په لسګونو زره نور کسان په زور خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د ملګرو ملتونو ویاند وویل چې د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو ادارې او د بشري حقونو ډلې بې ځایه شوو ته ابتدایي مرستې رسولي، خو داسې اټکل کېږي چې له دغو بې ځایه شوو سره د مرستې لپاره 25 میلیون نور ډالرو ته اړتیا ده. د بنگلاديش چارواکي وایي د جامو جوړولو د نړیدلې فابریکې د مړو شمېر 1540 ته پورته شو او د ژغورنې عملیې نن هم د ودانۍ له خرابو څخه د مړو را ایستلو ته دوام ورکړ. له 500 زیات کسان لا هم تري تم دي. د بنگلاديش د مرکز ډاکې په شمال کې د اته پوړیزه ودانۍ د اپریل په 14مه نړیدلې وه. د پیښې پر مهال شاوخوا 3000 کسانو په فابریکه کې کار کاوه. د ودانۍ د نړیدو په پیښه کې شاوخوا 2400 کسان ټپیان شوي دي. په دې فابریکه کې د نړۍ د جامو د مشهورو پیژندل شوو کمپنیو لپاره لباسونه جوړېدل. د قرغزستان د عاجلو چارو وزارت وایي د امریکا د هغې پوځي الوتکې د عملیې د 2 تنو مړي میندلي چې د جمعې په ورځ د دې هېواد په غرونو کې غورځېدلې وه. قرغز چارواکي وایي د لټون ډلې نن د امریکا د پوځ د KC-135 الوتکې په ټوټو کې 2 مړي وموندل. د دریم کس د میندلو چارې هم روانې دي. دا الوتکه د جمعې په ورځ د ماناس هوایي ډګر د لویدیځ په 160 کیلومترۍ کې د چالدوار کلي ته نږدې غورځېدلې وه. عیني شاهدان وایي د امریکا د پوځ د الوتکه په هوا کې وچاودله او ټوټې سیمې ته راوغورځېدلې. د امریکا متحده ایالات د قرغزستان له ماناس هوایي ډګر څخه په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو لپاره د موادو رسولو په مقصد کار اخلي. امریکایي چارواکي وایي اسرائیلي الوتکو د سوریې دننه حمله کړې او ممکن د وسلو یو زیرمې په نښه کړې وي. تر اوسه اسرائیلو او سوریې د دې خبرې تایید نه دی کړی. امریکایي چارواکو چې نمونه نه دي په ډاګه شوي فکر نه کوي چې د اسرائیلو به د کیمیاوي وسلو مرکز ویشتلی وي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په کوستاریکا کې پرون د سوریې په اړه وویل که چیرې د سوریې دننه په منظم ډول له کیمیاوي وسلې کار اخیستل کېږي، موږ تمه لرو چې په دې برخه کې نور شواهد ترلاسه کړو. که چیرته دا ثابته شوه، پرته له شکه چې موږ به دا شواهد له نړیوالې ټولنې سره شریک کړو، ځکه چې دا یوازې د امریکا ستونزه نه ده، دا نړیواله ستونزه ده. جمهور رئیس باراک اوباما زیاته کړه، د اوس لپاره سوریې ته د پلو امریکایي ځواکونو د استولو نیت نه لري. د ترکیه، جاپان او فرانسې چارواکو د جمعې په ورځ د ترکیه تورې بحیرې ته نږدې د برېښنا د یوې اټومي دستګاه د جوړولو تړون لاسلیک کړ او په مراسمو کې د جاپان صدراعظم شینزو آبی هم ګډون کړی و. د دغې معاملې له مخې به د جاپان میتسوبیشي درندو صنعتي وسایلو کمپنی او د فرانسې اریفا کمپنی د ترکیې په سینو په ولایت کې د 15000 میګاواټو په ظرفیت د برېښنا اټومي دستګاه جوړه کړي. د جاپان صدراعظم شینزو آبی د تړون د لاسلیک پر مهال وویل زمون په غونډه کې مونږ خوښ شولو چې وامورېدل جاپان ته د اټومي انرژۍ د دستګاه جوړولو لومړیتوب ورکړ شو. په دې توګه مونږ د جاپان او ترکیې ترمنځ د اټومي انرژۍ په برخه کې 2 تړونونه درلودل. زه خوښ یم چې د سینوپ د اټومي دستګاه معامله په ښه او آرام ډول پر مخ ولاړه او باور لرم چې مونږ به په ترکیه کې د امن اټومي انرژۍ د تولید مقصد ته ورسیږو. په دې پروژې به شاوخوا 22 میلیارد ډالر ولګېږي او په 2023 کال کې به په تولید پیل وکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. روانه خبرونه کې د افغان ولسمشر د هغو خبرو په اړه وایي چې وایي که پاکستان هر ډول هڅې وکړي نو افغانستان به د ډیورن په کرخه د ډیورن کرخه هیڅکله هم په رسمیت ونه پیژني.
که په دې کوشش دوی دا کوي چې په افغانانو ډیورن ومني، دا نتیجه نه ورکوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوې ټاکل شوې استازې د افغانستان په اړه څومره تجربه لري، په دې اړه مو یو کارپو پوښتلې.
د افغانستان د مسایلو سره نشتې پاتې شوی دی، خصوصا په یو ډیر حساس پړاو کې چې د بون توافقنامه کله کېده، نو په هغه کې د هم یو ډیر مهم رول درلود.
د لوګر ولایت چارواکي وایي وسلوال په سړکونو کې ماینونه ځای پر ځای کوي او په دې توګه عامو خلکو او پوځیانو ته زیان رسوي.
لوګر کې د خامه سړکونو پر څنګ په غاړه باندې ماینونه کېږي، زموږ ملي اردو ملي پولیسو ته یا عامو خلکو ته تاوان ورسوي.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم عرب اماراتو ته ماتې ورکړه او د ځوانانو پروګرام تاند څنګه کې د ښکاری ځوانانو خبري اوري. د اروپا تر سفر وروسته افغان ولسمشر نن د ارګ په ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل افغانستان به د ډیورن کرښه هیڅکله په رسمیت ونه پیژني. ولسمشر حامد کرزي فنلند، استونیا او ډنمارک ته له سورزینی سفر وروسته نن د خپل سفر په ګټو او په ځینو نورو مهمو مسایلو هم خبري وکړي. ولسمشر په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو وروستۍ حمله ته په اشاره وویل پاکستاني ځواکونو د حمله د دې لپاره وکړه چې افغانان د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني. حامد کرزی په دې خبری کانفرنس کې په یو لړ نورو مسایلو هم خبري کړې دي. دا اوس د ازادي رادیو خبريال اسدالله لودین را سره په د کابل په استډیو کې دي او دغه کانفرنس ته تللی و. معلومات به راکړي چې البته د ولسمشر کرزی د خبرو د جزئیاتو په اړه به نور معلومات راکړي. مهرباني وکړه اسدالله لودین.
ډیره مننه ولسمشر حامد کرزی نن د خپل خبری کانفرنس پر مهال په دریو عمده مسایلو خبرې وکړې چې هغه دریو اروپایي هیوادونو ته د وروستي سفر د ارزښت، د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د سرحدي ستونزو او جمهوریت ریاست د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای لخوا د پیسو ورکول وو. غواړم چې دغه دریو مسایلو ته د ولسمشر حامد کرزی د خبرو په حواله یو څه وضاحت ورکړم. ولسمشر کرزی ویل چې د خپل وروستي سفر پر مهال له فنلند او ډنمارک سره د استراتیژیکو او اوږدمهاله اړیکو سندونه لاسلیک کړل او له استونیا سره یې د نویو اړیکو بنسټ کېښود. کرزی ویل چې د دې سندونو له مخې به هر کال ډنمارک افغانستان ته $100 میلیونه او فنلند به $150 میلیونه ورکوي، چې د دې په خبره د غمرستې تر 2018 میلادي کال پورې یقیني دي. دویمه مسأله د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی لوري ترمن سرحدي لانجه و چې حامد کرزی په خپل سرګندونو کې ورته اشاره وکړه. ولسمشر ویل پاکستانی ځواکونو چې په افغان سرحدي ځواکونو د پنځمې په مقام حمله وکړه او افغان سرحدي ځواکونو ورسره کلک مقاومت وکړ، کېدای شي دوه عوامل یا دوه دلیل ولري. د لومړی دلیل دا وکړو چې پاکستان نه غواړي افغانستان یو واحد ملت او پیاوړی حکومت او دولت ولري. دویم دا چې پاکستان غواړي افغانان مجبور کړي چې د ډیورن کرخه پر رسمیت وپیژني. خو ولسمشر زیاته کړه د پاکستان د هڅې به نتیجه ورنکړي او افغانان او حکومت هیڅکله هم نه غواړي چې د ډیورن تحمل شوی کرخه پر رسمیت وپیژني. خو د چې په دې برخه کې د ولسمشر لاندې خبرې واورو
چې په دې کوشش دوی دا کوي چې په افغانان ډیورن ومني دا نتیجه نه ورکوي او افغانان به هیڅ وخت ډیورن ونه مني. افغانستان د پاکستان سره دوستي غواړي، ښه رابطه غواړي. زموږ هیله دا ده چې زموږ ورور حکومت پاکستان، زموږ همسایه حکومت پاکستان د افغانستان سره همکار شي او ممت شي او د یو مډرنې رابطې تهداف را سره کشیږدي، د یو متمدنې رابطې تهداف را سره کشیږدي، تر څو دوی هم آرام وي او موږ هم آرام وي.
دریمه مسله فریده جان، د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای لخوا د افغانستان ولسمشرۍ مانۍ ته پیسې ورکول و چې خاغلی کرزی په خپل کانفرنس کې اشاره ورته وکړه. ولسمشر ویل دغه پیسې د موقت ادارې د ایجاد راهیسې دوی ته د سی آی ای لخوا ورکول کیږي، خو دې د ملي امنیت د مشاوریت لارې په شفاف ډول مصرفوي او بیرته یې امریکا ته حساب ورکوي. نوموړي ویل دا چې دغه پیسې دوی ته د امریکا د استخباراتو لخوا ورکول کیږي دا د امریکا انتخاب دی. دوی ویل کې چیرې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم جمهوري ریاست ته پیسې ورکړي دوی هر کلی کوي. په پای کې ولسمشر له طالبانو غوښتل چې خپل وسلوال مخالفت د پای ته ورسوي او د افغان سرحدي عسكر محمد قاسم په څیر چې د ګوشتي ولسوالۍ په پیښه کې وژل شو د هیواد دفاع وکړي. خدای چې په دې برخه کې هم د ولسمشر لاندې خبرې واورو.
پس تکرارا یادآوری میکنم به طالبا که تفنگ خود علیه ملت افغانستان دور کنن، دور بتن شانه خود به جای نشان بگیرن که با افغانستان دشمنی میشه. نشانه تفنگ خود از کشتن مردم خود، از تخریب خاک خود دور بتن به جای که علیه افغانستان کار میشه، علیه ترقی و سعادتش کار میشه. و با امرا با می جوان ما محمد قاسم که شهید شد استاد شوند و ای خاک دفاع کنن.
بله، ولسمشر د خپل خبری کانفرنس پر مهال د انتخاباتو د خپلواک میسون د تشکیل دنده او صلاحیتونو تصویب شوی قانون ته هم اشاره وکړه چې دغه قانون د ولسی جرګې لخوا تصویب شوی او اوس د توشیح په انتظار کې دی. ولسمشر وویل چې دغه قانون د مشورې لپاره ستره محکمه ته لګلې، ستره محکمه په نهو مواردو کې بدلون راوستلې. دوی ویل چې دغه بدلون ولسی جرګې یا ملي شورا ومني خو ترخه او کنه دای حاضر ده چې له هغه شای چې ولسی جرګې تصویب کړی وو هغه قانون توشیح کړي. فریده جان داود حمید کرزی د نننۍ کانفرنس جزئیات چې له تاسو سره مشارکړه.
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال اسدالله لودین وو چې په کابل کې د افغان ولسمشر د نننیو څرګندونو په اړه جزئیات راوړل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو د نن ورځې په ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې په دوو جلا موضوعګانو بحث کیږي. په اول ساعت کې چې لدری تر څلور دی د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په پلمه باندې په افغانستان کې د رسنیو او بیان د ازادۍ پر وضعیت خبرې کیږي. په دوهم ساعت کې له څلورو تر پنځو بجو پورې دی د ګوشتې پر نښتې او د افغانانو په منځ کې له دې نښتې راوروسته په رامنځته شوو ملي احساساتو باندې خبرې کیږي. د خبرونې وخت په لری د مسپخین لدرو تر پنځو بجو، یعنی د اوسنه تقریبا پنځه سلویخت دقیقې کم ورته پاتې دي. نو د دې پروګرام علاقمندان دي دا وخت په یاد ولري. اوس به هم راشم په روانه خبرونه کې. فاطمه طالب ته د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ځانګړي استازي د ټاکل کېدو هرکلی وکړ. امریکا د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې تجربه کار ډیپلوماټ جیمز دوبنز به د امریکا د نوي ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کوي. پاکستان وایي دوبنز به وکړي چې د سیمې په سولې او ثبات کې ډیر مرسته وکړي. سیمې ته امریکا په داسې حال کې ځانګړي استازي ټاکلی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. صالح محمد صالح په دې اړه لنډ معلومات راټول کړي.
پاکستان د افغانستان او د هیواد لپاره د امریکا د نوي ځانګړي استازي د ټاکل کېدو هرکلی وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د نوي استازي ټاکل کېدل به سیمې ته د سولې، ثبات او سوکالۍ دروستلو لپاره په ګډو هڅو کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې پر ورځ تجربه کار ډیپلومات جیمز اف دوبنز د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ځانګړي استازي په توګه معرفي کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل د پاکستان حکومت د سفیر جیمز دوبنز د ټاکل کېدو هرکلی کوي. دوی د شخړو په حل او مدیریت کې ارزښتمنه تجربه لري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي پوسټ په 2009 میلادي کال کې ایجاد شو چې پر دې مقام لومړی ریچارډ هولبروک وټاکل شو. په 2010 میلادي کال کې د هولبروک تر مرګ وروسته د 2012 میلادي کال تر پای پورې مارک ګراسمن پر دې مقام وظیفه اجرا کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې پر ورځ ویل چې د افغانستان او پاکستان مشرانو ته په ټلیفون خبر ورکړی چې پخوانی ډیپلومات جیمز دوبنز به د امریکا نوی استازی وي. دوبنز په بوسنیا، کوسوو او هیټی کې هم دندې اجرا کړې دي. د امریکا د لومړي ځانګړي استازي په توګه دوبنز د بن په کانفرنس کې د واشنگتن استازیتوب کاوه. دغه کانفرنس په افغانستان کې نوی حکومت تشکیل کړ.
پر راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ځانګړي استازي د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی. پښتنه دا ده چې د امریکا نوی استازي به څومره وکړي چې د دغه کړکیچ په کمولو کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته رول ولوبوي. په دې اړه صالح محمد صالح د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه له خبريال ایاز خان سره خبرې کړې. په پیل کې ترې پوښتلې دي چې جیمز دوبنز څوک دی؟
جیمز دوبنز د امریکا یو ډیر پخوانی ډیپلوماټ دی. دی تقریبا اوس د اویا کالو شاوخوا عمر لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یا سٹیټ ډپارټمنټ او د دې ترڅنګ په سپینا ماړی کې کار کړی دی. او پخوای په کوسوو، بوسنیا، هایټی، سومالیا او افغانستان کې دند تر سره کړی.
د د عمر ته په پام سره تاسو فکر نه کوئ چې ډیره مهمه وظیفه ورسپارل شوې ده؟ یعنی دوی به وکولی شي چې دغه وظیفه په شوتوګه پر مخ بوزي؟
بله، حتما دوی کولی شي چې دا وظیفه په ډیره خطوګه تر سره کړی. هغه ځکه چې دوی سابقه لري، په افغانستان کې پخوا هم کار کړی دی، د افغانستان د مسایلو سره نږدې پاتې شوی دی، خصوصا په یو ډیر حساس پړاو کې چې د بون توافقنامه کله کده، نو پاره کې د هم یو ډیر مهم رول درلود. دوی حتمن ټول کارونه خپل نه تر سره کوي. دای به یو دفتر ولري په هغه کې به ډیر متخصصین کار کوي، لکه خو چې د مخ کې چې په دې نه باندې چا کار کوو، لکه ریچارډ هولبروک او مارک ګراسمن، هغه هم د متخصصین او داسې نور خلک لرل چې هغه سره د دند تر سره کولو کې ورسره مرسته کوله.
بله، ایاز خان صاحب، تاسو ول چې د بن په کانفرنس کې د مهم رول درلود. څه رول ولوباوه په دغه کانفرنس کې؟
ولی د یولسم سپتمبر د بریدونو وروسته د امریکا لخوا د افغانستان و اپوزیسون ته د نماینده په توګه وټاکل شو. په بل معنا د په هغه څو کسانو کې و چې د هغه وخت د حکومت د افغانستان پالیسۍ په مخ بوتلې او بیا وروسته د افغانستان ښاغلي ولسمشر بوش د حکومت لخوا د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکل شو. د هغه اول ډیپلوماټ و چې افغانستان ته ولاړو. افغانستان کې د لسیزو تقریبا یو لسیز نه زیات وروسته د امریکا سفارت پرانیسته. دی د افغانستان د مسایلو سره نږدې پاتې شوی دی. د افغانستان په اړه ډېرې لیکنې کړې دي د امریکا په کانګرس کې. د څو واره هلته هم ویناوې کړې دي. د امریکا ولسي استازي په دې پوه کړي دي چې په افغانستان کې باید کورنۍ جګړه څنګه پام ته ورسي. او د په دې اړه ځینې اکاډمیکې لیکنې هم کړي دي او په دې اړه د پوهنتونونو په نورو داسې ځایونو کې خبرې هم کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر ځینو مسایلو باندې کړکېچ زیات شوی دی. ولسمشر کرزي نن هم په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې پاکستان کوشش کوي په افغانستان باندې ډیورند کرښه په رسمیت وپیژني. د دغو کړکېچونو په حل کې به جیمز ډوبینز څومره رول ولوبوي؟ څومره به وکولی شي چې دغه مشکل حل کړي؟
دای خو به وکولی شي، خو موږ باید یاد ولرو چې دای د یو حکومت لپاره کار کوي او هغه حکومت په بل معنا دی ولسمشر باراک اوباما اداره بده ته یو مخصوصه وظیفه ورکوي. فرزند ته به ویل کیږي چې ته د افغانانو په منځ د روغې جوړې سیاست پر مخ بوزه، یا فرزند ته د افغانستان او پاکستان یا د افغانستان او د ګاونډیانو ترمنځ د روغې جوړې پخلاینې سیاست پر مخ بوزه. دای چې خپل وخت ترلاسه کړي، خپل کار په کار پیل وکړي، نو په غوښنه ورسو د څه وایي او د چا سره ویني او په کومه لاره دای جی دبل وخت لمخې وی چې د اټکل څوک کولای شي چې دای به د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیر زړې وکړ کې چنه مسلې حل کړی شي. ښکاری داسې چې د امریکا حکومت غواړي چې د یوې قوي ډیپلوماتیکې پروسې له لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولو شخړو ته د پای ټکی کېږي. خو په دې کې موږ باید یاد ولرو چې پاکستان خپلې ګټې لري، افغانستان حتمن خپلې ګټې لري، نو دا به یو ډېره اوږده او پیچلې پروسه وي.
دا ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه خبريال ایاز خان وو چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د نوي ځانګړي استازي په اړه معلومات راکړل چې څوک دی.
د ازادي راډیو را روانه خبرونه تر شنه اسمان لاندې
یو ځل بیا غواړم درته ویم چې د شنه اسمان لاندې پروګرام په اول ساعت کې له درې نه تر څلور بجو پورې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د رسنیو او بیان د ازادۍ په وضعیت خبرې کیږي، او په دوهمې نیمایي کې یعنې څلورو نه تر پنځو بجو پورې د ګوشتې پر نښتې او د افغانانو په منځ کې له دې نښتې راوروسته پر رامنځته شوو ملي احساساتو خبرې کیږي. پروانه خبرونه کې براشم یو امنیتی راپور ته د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې د ماین په چاودنې او عملیاتو کې د طالبانو دوه سیمه ییز قمندانان او یو وسلوال وژل شوی دی. دوی وایي د عملیاتو پر مهال یو وسلوال ژوندې هم نیول شوی دی. د ازادي رادیو خبریال سید شاه سقیمه په اړه معلومات راکوي.
چارواکي وایي نن تر غرمې مخکې د میدان وردګو په جغتو ولسوالۍ کې د طالبانو یو سیمه ییز قومندان تر سړک لاندې ماین خښاوه چې خپل ماین پرې ورچاودېدلی او له یو بل ملګري سره یې وژلی دی. د چارواکي په خبره د طالبانو د وژل شوي قومندان کار هم دغه و چې ماینونه به یې جوړول او بیا به یې د سړک پر غاړو خښول. په دې سربېره تېره ورځ ناوخته د میدان وردګو په سیدآباد ولسوالۍ کې افغان ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي چې په پایله کې د طالبانو یو سیمه ییز قومندان وژل شوی او یو بل ملګری ژوندی نیول شوی دی. د میدان وردګو د والی ویاند عطاالله خوګیانی وایي چې په چاودنه کې وژل شوی قومندان نور محمد او په عملیاتو کې وژل شوی ملا عزیز الرحمن نومیږي.
میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د جغتو غرمې په لویه لاره یو وسلوال طالب قومندان د یو بل ملګري سره هغه مهال وژل شو چې دوی غوښتل سړک تر غاړې تقریبي آبادو په موخه منځ یې پر ځای کړي. همدارنګه یو بل طالب قومندان بیا تېره ورځ د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی، یو بل ملګری یې ژوندی نیول شوی. عملیات د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره شوي.
دی د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د وسلو د یوې زیرمې د نیولو خبره هم کوي. تر اوسه پورې لا طالبانو د یوې پیښې په اړه هم څه نه دی ویلي. په میدان وردګو کې وروسته له هغه د چانیزو عملیاتو لړۍ زور واخیست چې په دغه ولایت کې د لویو لارو د ساتنې مسؤلیت ملي اردو د عامه ساتنې پولیسو ته وسپاره او په خپله یې ځانونه عملیاتو او جګړو ته ور خلاص کړل.
اخوا د لوګر ولایت چارواکي وایي مخالفین د خامه سړکونو څخه په ګټه اخیستو ماینونه ځپځې کوي او په دې توګه افغان او نړیوالو ځواکونو ته زیان رسوي. د لوګر والی ارسلا جمال ویل که چیرته د لوګر ولایت په یو شمیر نورو ولسوالیو کې هم سیمه ییز پولیس رامنځته شي، نو له دې کبله چې دوی د خلکو او کلي له دود او دستور سره بلد دي، د امنیت په خوالي کې به ګټه ورتمام شي. په دې باب نجیب الله الوخیل ریپورت لري.
د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په اساسي ډول د خلکو په ټولنیز او اقتصادي ژوندانه کې نه بدلون، د سړکونو نه رغونه او خامه پاتې کېدل، د لوګر حساس جغرافیایي موقعیت چې د کابل دروازه ورته ویل کېږي، او د لوګر د یو شمېر لرو ولسوالیو له خلکو سره د نږدې اړیکو نه پالنه د دې لامل شوې ده چې په لوګر کې د امنیتي پیښو واقعیات ډېر شي. د لوګر والي ارسلا جمال ویل چې وسوال مخالفین د خامه سړکونو په منځ او یا څنډو کې ماینونه ځای پر ځای کوي چې په دې سره د امنیتي پیښو ګراف لوړیږي، کنه په خلکو کې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ ګراف ډیر ټیټ دی.
لوګر کې زیات شمېر سړکونه خامد بعد منطقي کې وي، لکه د خروار ولسوالۍ یا د اګرې ولسوالۍ، له هغوی سره رابطه هم ډېره کمه ده. د خامد سړکونو تر څنګ په غاړه باندې ماینونه کېږي، زموږ ملي اردو او ملي پولیسو ته یا عامو خلکو ته تاوان ورسوي. که په مضمون کې وګورو د لوګر په کلیو کې، د لوګر په خلکو کې د مخالفینو د نفوس ګراف ډېر ټیټ دی.
لوګر والی ارسلا جمال وایي هغه مهال خلک د خپلو سیمو او کلیو د امن په ساتنه کې ونډه اخلي چې له کوره بهر د مخکینیو لسو کلونو په پرتله په کلي او سیمه کې د بیا رغونې په برخه کې عملا بدلون وویني. لوګر والی وویل چې په سیمه کې سیمه ییز پولیس هم د امنیت په ټینګېدو کې مرسته کولی شي، ځکه هغوی د کلي رسم رواج او په کلي کې د هر شخصیت له موقف او تاثیر څخه باخبرې دي. د په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د سیمه ییزو پولیسو د ایجاد پر اړتیا ټینګار وکړ.
د امنیت راوستلو لپاره یو بېکرینه وسیله ده. هغه په دې معنا باندې چې مالي پولیس په یو کلي کې د هماغه کلي بچیان دي، د هغوی زامن وریرونه اولادونه دي، دوی د هغه کلي په عنعناتو په رسومو باندې پوهېږي، دوی د هغه کلي د مشر او د سپین ږیري احترام ښه کولی شي، دوی د هغه کلي د تورتن احترام ښه کولی شي نسبت دې ته چې یو کس له بل ولایت نه دلي نهدي یا دملي پولیس په جامه کې راشي.
ارسلا جمال د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د کوزي شوي هلیکوپتر د مسلې او د سپرلۍ د برخلیک په اړه وویل چې هغه مسله اوس د ترکیې حکومت او په خپله کابل کې د افغان حکومت چارواکو په لاس کې اخیستې، او د دوی د معلوماتو له مخې یرغمل شوي کسان له لوګر څخه ایستل شوي دي.
د هلمند سرحدي پولیس وایي د پاکستان سره پر پوله د هر ډول بریدونو په شاکولو ته چمتو دي. د پولیسو په شپږم سرحدي زون کې د سلګونو پولیسو له لوري د ننګرهار د ګوشتي پولیسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو سره په جنگ کې شهید شوي سرتیري فاتحه واخیستل شوه. د سیمې څخه د ازادي راډیو خبریالې په اړه معلومات راکړي.
په هلمند کې شپږم سرحدي زون مسولین وایي د پاکستان او ایران سره د هلمند پر ګډه پوله پراته سرحدي سرتیري د ګاونډیو د هر ډول برید او د سیسې په وړاندې چمتووالی لري. د شپږم سرحدي زون درستیزوال سمنوال عبدالحمید صدیقي رسنیو ته وویل ټول کندکونه او پر سرحد پراته جستامونه د ډیر لوړ مورال له مخې چمتو دي چې پر سرحدي سیمو پیښودونکي تحرکات او بریدونه شنډ کړي.
موږ همیشه وخت حاضر آماده یو، او د دغه ځای نه شخص قماندان سر قماندان اعلی قوای مسلح دولت جمهوري اسلامي افغانستان حامد کرزی ته اطمینان درکو او داد درکو چې موږ همیشه وخت حاضر آماده یو چې خپل د وطنو د سرحدات د نوامیس ملي ساتنه وکړو. همهغه سې چې قاسم شهید ځان په شهادت ورکړه، ټول پرسونل حاضر دی، بیا هم تکرارو حاضر آماده یو، در هر نوع وظایف، در هر نوع شرایط، پر هر نوع دغه چې بوسی مونږ خپل وظیفه او دنده ساتو.
د سرحدي سیمو د امنیت لپاره دغه تیاری په داسې حال کې شوډل کیږي چې د تیرونی په چهارشنبه د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستانی ملیشو لخوا د پخوا جوړ سو تاسیساتو دورانولو پر سر د افغان سرحدي پولیسو او پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته رامنځته شوه. په عین وخت کې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې پر افغان خاوره د جوړ سو تاسیساتو د بیرته نیولو پر مهال د پاکستانی ملیشې په ډزو کې د شهید سرحدي پولیس محمد قاسم فاتحه هم واخیستل شوه. په دې مراسمو کې د هلمند والی په شمول سلګونو محصلین او ګڼ شمېر د وسلوال پوځ منصوبین او سرتیرو هم برخه درلودل. د هلمند قومي مشران او سپین ږیري وایي د پاکستان سره د هلمند پر پوله د رامنځته کېدونکو هر ډول بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو سره مرسته کوي او د هغوی تر شا درېږي.
لپاره ملي پولیس او ملي اردو مشترکاً ګډون دا په دې معنی چې موږ همیشه آماده یو چې د خپل تاریخ، خپل د وطن، د خپل ملي حاکمیت د ساتنې لپاره، د خپل وطن د حفاظت لپاره د ټولو دشمنانو مقابل کې همیشه په یو لاس په یو وحدت باندې آمادګي لرو او د خپل وطن دفاع وکړو.
موږ د قبایلو خلک، موږ د هلمند خلک، زموږ ټول قومونه وو، ټول خلک وو، افراد مسله ځواکونو تر شا ولاړ دي، خپل پر یو زره خاوره باندې چې هر دشمن مقابله وکړي، موږ هر پارت به خپل وینه تر قربان.
قومي مشرانو د مرکزی حکومت څخه د هلمند د سرحدي پولیسو لپاره د درنو وسلو او پریمانه مهماتو غوښتنه هم وکړه.
ساعت ګورم 2:30 بجې دی. لکه څنګه چې مو واوریدل، په ماليزیا کې د آسیایي شورا د ایلیت جام په سیالیو کې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي ټیم نن له عربي اماراتو سره لوبه وکړه. د معلوماتو لپاره د کرکټ بورډ رسنیو د دفتر مشر فرید هوټک سره له کابل په ټلیفون کې دی، خو لږ انتظار به وکړو، هغه به هم خبرونه رسوره واوري. جان قال کو زیاده مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوي. تر خبرونو وروسته به د فرید هوټک خبري واورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستان روسي تاسیسات او د دې هیواد له خاورې افغانستان ته د ترهګرو د لیږلو یو هدف دا دی چې افغان دولت د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. جمهور رئیس کرزی نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د افغانستان دولت به هیڅکله هم د ډیورنډ کرښه په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي مامورینو په کابل ښار کې د یوې ټورستي حملې مخه نیولې ده. د ادارې نن ازادي راډیو ته په یوې لیږلې اعلامیه کې ویلي چې وسلوالو غوښتل د کابل له خاک جبار سیمه پر کابل ښار حمله وکړي. پاکستانی چارواکي وایي د سړک د غاړې د خښوی بم په نننۍ 14 کې راتلونکو انتخاباتو کې د بنسټپالې ډلې جماعت اسلامي کاندید راج محمد په نښه شوی و. نوموړی په ورکزی ایجنسۍ کې انتخاباتي کمپاین ته روان و چې د سپرلۍ موټر یې په خښوی ماینو خود. په 14 کې راج محمد او د هغه ملګرو ته زیان نه دی اوښتی، خو موټر یې سخت زیانمن شوی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې د پاکستان په شمال کې د افغانستان پولې ته نږدې جګړو زیات شمېر خلک بې ځایه کړي. دا کسان د سیالو وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله بې ځایه شوي دي. د بنگلاديش چارواکي وایي د جامو جوړولو د نړیدلې فابریکې د مړو شمېر 1540 ته پورته شو او د ژغورنې عملی نن هم د ودانۍ له خرابو څخه د مړو رایستلو ته دوام ورکړ. د قرغزستان د عاجلو چارو وزارت وایي د امریکا د هغې پوځي الوتکې د عملی د دوه تنو مړي میندلې چې د جمعې په ورځ د هېواد په غرونو کې غورځېدلې وه. اسرائیلي چارواکو نن ومنله چې جنګي الوتکوی په سوریې کې په هغو توغندیو حمله کړې چې د لبنان حزب الله ډلې ته استول کېدل. او د ترکیې، جاپان او فرانسې چارواکو د جمعې په ورځ د ترکیې تورې بحیرې ته نږدې د برېښنا د یوې اټومي دستګاه د جوړولو تړون لاسلیک کړ او په مراسمو کې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هم ګډون کړی و.
لکه څنګه چې مو د مخه وویل، د ماليزیا په کوالالمپور کې د آسیایي شورا د ایلیت جام په سیالیو کې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي ټیم نن له عرب اماراتو سره لوبه وکړه. افغانستان خپل سیال ټیم ته د 8 لوبغاړو په سوځیدو سره د 240 منډو هدف وټاکه. عرب اماراتو نه کړی شول هدف پوره کړي. د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یوازې 15 اتیا منډې وکړي. تر دې مخکې د دغه جام په سیالیو کې افغانستان سعودي عربستان ته سخته ماته ورکړې وه. د نورو معلوماتو لپاره د کرکټ پورت رسنیو د دفتر مشر فرید هوټک له کابل په مستقیم تماس کې را سره دی. هوټک سیب، ستاسو په نظر د افغانستان د پرلپسې بریا د څه له برکته ده؟ یعنی د افغانستان د کرکټ د ټیم د بریا راز په څه کې دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه سره مخکې زه د ازادۍ رادیو کلمون اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو هم ډېر زیات مننه کوم چې خپل خبرونه کې مونږ ته وخت راکړ. په دې نظر ته ویل شم واقعا چې دغه سره مخکې د افغانستان د لسکلونو نوډلې دومره بریا مبارکي هم خپل هیوادوالو ته ورکوم او تاسو ته مبارکي وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، افغانستان لسکلونو نوډلې نن په دویمه لوبه کې هم د ستره بریا ترلاسه کړه. د افغانستان د لسکلونو نوډلې د بریا راز یو خدای دی چې د لوبغاړو لپاره ډېر ښه تمرینات برابر شوي ول. په ګاونډي هېواد پاکستان کې تقریبا متعلق ورځو لپاره تمرینات ترسره شول. اولته د پاکستان د یو شمېر هغه لوبغاړو سره خپل لوبي ترسره کړې چې هغه لوبډلو کې د هغه لوبډلو څخه د پاکستان لوبډلو ته هم لوبغاړي ورکړل شوي ول. نو ډېر ښه تمرینات ترسره شول او په هلته دیارلس لوبو کول، په دیارلس لوبو کې 12 لوبو وګټلې. یو لوبه بیا لوبه وه چې ډېر ښه مرام الحمدلله یعنی ښه تحصیلات یې درلوده. دې سره تر څنګ نور د کرکټ بورډ دې سره ډېر ښه مینجمنټ سیستم برابر کړی، ډېرې ښې مرستې مې کړې دي. تر هغې دغه لوبغاړي نور هم تشویق شي او په دغه سیالۍ کې ښې لاسته راوړنې ولري. یو خبره او بله دا چې د افغانستان لسکرین لوبډله په دغه سیالیو کې په ډېر زیات تاثیر لري په نورو لوبډلو باندې. ولې په دې چې افغانستان لسګونو لوبډلو هم په دغه سیالیو کې د خپل اتلولۍ څخه دفاع کوي، یعنی تیر ځل اتلولۍ د افغانستان سره ده.
ټاکل شوی د دوشنبه پورز د غټیم لا تھائیلند سره مسابقه وکړي، د دې ټیم په وړاندې د افغانستان بریا ستاسو په نظر څومره ممکنه ده؟
بل و لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان لسکل لوګره ان شاء الله ډېر خبر لري او به شکونه چې دغه لوبه کې هم ډېر ښه وځلېږي. د تھائیلند د امارات لوګره ډېره پیاوړې وه زما په نظر باندې، خو افغانستان اوس کول چې امارات ته ماته ورکړي، نو ان شاء الله چې تھائیلند به هم د خپل مخې نه پورته کړي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د کرکټ بورډ رسنیو د دفتر مشر فرید هوتکو چې د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د کرکټ د ملي ټیم په اړه باندې، البته د دې بریاو په اړه باندې معلومات راکړل.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځني سپادو له سبا شپګنوي او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. په روانه خبرونه کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو، په دې پروګرام کې به واوري چې هغه ځوانان چې ښکار کوي څومره په دې پوهیږي چې دغه ښکار کول د الوتونکو د نسلونو ته تاوان رسوي او دوی په څه ډول ښکار کوي په دې اړه به واوري. خو اوس دا چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د الکترونیکي تذکرو یا پیژند پاڼو په ویشلو کې د ځنډ یو علت دا دی چې په ځینو مواردو کې لا هم له ملي شورا سره پرې خبرې روانې دي. ټاکل شوی بچي د دغه تذکرو ویش لړۍ د روان مریض کال د حمل یاوري په میاشت کې پیل شي، خو د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا وایي شي په ولسی جرګې کې د سکوم نظر نه دی موجود چې د دې پروسې د پیلېدو مخه ونیسي. دوی پر کورنۍ چارو وزارت ټینګار کوي چې ژر تر ژره دي د تذکیرو د ویش لړۍ پیل کاندي. نور حال د محمد قاسم سولمل پر ریپورت کې.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د الکترونیکی تذکرو د ویش لپاره پوره آمادګي لري، خو یوازې په ځینو مواردو او د ځینو قوانینو په برخه کې لملي شورا سره لا هم خبرې روانې دي چې تر تسویبېدو وروسته به د الکترونیکی تذکرو ویش پیل کړي. د دې وزارت مرستیال ویاند نجیب الله دانش شنبه پر ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د مواردو ته اشاره ونه کړه، خو داسې ښکاري چې د ولسی جرګې ځینې غړي د الکترونیکی تذکرو د بهیر په اړه ځینې ملاحظات لري. شغل دانش په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
د الکترونیکی تذکرو د ویش تخنیکی چاري په بشپړ توګه سرته رسیدلی، خو د تذکرو د ویشلو لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې. موږ دې ته منتظر یو چې قوانین یې د پارلمان لخوا تصویب شي چې وروسته به بیا موږ د تذکرو ویش پیل کړو.
شغل دانش دغه راز ویل چې د کابل شهر په ځینو ناحیو کې د دې تذکرو فورمې هم ویشل سوي، خو د تذکرو ویش نه دی پیل سوی. ځینې سیاسي ګوندونه حکومت تورنوي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره دغه تذکرو ویش ځنډوي، ځکه چې له دې تذکرو څخه خلک د رای ورکولو د کارت په توګه هم ګټه اخیستلی سي، خو افغان چارواکي دغه تورونه ردوي. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې ولسي جرګې په عمومي ډول په دې برخه کې کومه داسې پریکړه نه ده کړې چې د الکترونیکی تذکرو د ویشلو مخه دی ونیسي. د ولسي جرګې غړي عبدالستار خواسي په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
په عمومي ډول باندې ولسي جرګې هیڅ نوه تصویب او مصوبه نه لري چې د الکترونیکی تذکرو توزیع بندوي. کچې ته کوم فرد او کوم شخص نظرات لري، هغه تاثیر گذار نه دي چې یو ملي روان ته دي خند واقع شي.
د ولسی جرګې بلغړی ګلپاچا مجیدی هم دا نظر تاییدوي او وایي چې د ولسی جرګې عمومي نظر نه او د کورونی چار وزارت باید دا پروسه ژر تر ژره ترسره کړي.
ولسی جرګې کې ټول دا نظر نه ده، یو څوک اسو نظر بو او شاید د سینو چې عمومي نظر دا او عمومي پریکړه په دې باندې شي وي، په خاطر دې چې د و ملي پروسه ده دې بندول او شاته غورځول په ټول ټاکنو باندې هم بد اثرات لري، موږ په پرختیایي پروژو باندې هم ډیر بد اثرات لري. نو بنان باید دا پروسه هر څه زرس وایست تر سره شي.
مخکې لدې یو شمیر چارواکو هم د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د الکترونیکی تذکرو ویشل مهم بللی و. د کورونی چار وزارت که څه هم نه دی ویلي چې کله به د الکترونیکی تذکرو ویشل پیلوي، خو د چارواکو له بیا بیا ژمنو سره سره چې ویلي و د دې تذکرو ویشل به ژر پیلېږي، تر اوسه پورې دغه پروسه نه ده پیل سوې.
امریکایي چارواکي وایي اسرائیل په سوریه کې دننه هوایی برید کړی او د وسلو یو ممکنه زیرمې پنهخه کړې ده. تر اوسه اسرائیل یا سوریه د دې خبرې تایید نه دی کړی. امریکایي چارواکو د نوم نه اخیستو په شرط ویلي داسې نه ښکاري چې اسرائیل دې د کیمیاوي وسلو کومه ساحه ویشتلې وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله جزئیات له سلیم محمد صالح څخه اورو.
ویل کیږي د اسرائیل لخوا دغه هوایی برید د پنځشنبه او جمعې ترمنځ د شپې نه وخته سوی وي او یوه ودانۍ یې په نښه کړې وي. د ملګرو ملتونو لپاره د سوریې سفیر بشار جعفری رویټرز اژانس ته ویلي دی د سوریې په خاوره کې دننه د اسرائیل د کوم برید په اړه معلومات نه لري. په واشنگټن کې د اسرائیل د سفارت یو ویان په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه، خو ویې ویل اسرائیل تصمیم نیولی چې د سوریې د رژیم لخوا تروریستانو په ځانګړي ډول په لبنان کې حزب الله ډلې ته د کیمیاوي او نورو وسلو د لیږد مخه ونیسي. که په سوریه کې د اسرائیل دا وروستی برید تایید سي، دا به په روان میلادي کال کې دویم وار وي چې د امریکا متحد یعنی اسرائیل په سوریه کې هوایی برید کوي. ډیپلوماټانو په جنوري میاشت کې ویلي و چې اسرائیل په سوریه کې د وسلو پر یوه موټری کاروان چې ګمان کېدی د سوریه د رژیم متحدې حزب الله ډلې ته روانې وي هوایی برید کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د سوریه په اړه وویل که د کیمیاوي وسلو د کاروانې شواهد ترلاسه سي له نړیوالې ټولنې سره به یې شریکوي.
If in fact there is the kind of systematic use
کچېره د سوریه دنه په منظم ډول لیکمیوي وسلې کار اخیستل کیږي، موږ تمه لرو چې په دې برخه کې نور شواهد ترلاسه کړو. کچېره دا ثابت شو پرته له شک چې موږ به دا شواهد له نړیوالې ټولنې سره شریک کړو، ځکه چې دا یوازې د امریکا ستونزه نه ده، دا نړیواله ستونزه ده.
د سوری اپوزیسیون او رژیم په پرلپسې ډول یو پربل تور پوری کوي چې ګواکې کیمیاوي وسلې کاروي. د اوباما تر دغو څرګندونو مخکې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل ویلي و چې امریکا د سوریه یاغیانو ته د وسلو پر برابرولو غور کوي. امریکا د سوریه د اپوزیسیون ځواکونو ته بشري او غیر نظامي مرستې برابروي. د امریکا ځینو پوځي قوماندانانو اندېښنه څرګنده کړې چې دغه وسلې شایي د امریکا ضد اسلام پالو وسلولو ته په لاس ورسي. ملګري ملتونه وایي چې د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جګړه کې تر 10,000 زیات کسان وژل سوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
نعمت الله د پروان څخه لیکي، تر هغه حکومت نشي جوړېدی چې حقدار ته ونه سپارل شي. بختیار سلیمان خیل د سروبین لیکي، وایي کچرته افغان ولسمشر فکر کوم د مطلب دا دی، وایي چې افغان ولسمشر د دې خبرې هر کله کوي چې وایي هیڅکله به موږ د ډیورند کرخه په رسمیت ونه پیژنو. دی وایي دولت دې د اداري فساد مخه زر تر زره ونیسي. اوس هم د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
سلام 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 همزولو، یو ښکاری راته ویل دوستانو ښه ښکاری هغه دی چې ښکارو پیژني او د ښکار وخت پیژني. وخت نا وخت یا د وړو مرغانو او ځینو ژویو ښکار کول د هغوی نسل منځ وړي. په نننۍ تاندې څانګې کې ملګرو راسره ځینې داسې ځوانان ښکاریان هم غږېدلي چې د مرغانو د نسل ګیرۍ او بچیو وخت پیژني، او داسې هم چې یوازې د ښکار له غوښې سره کار دی، نه وړ ګوري نه زوړ، بس ولي یې. د دې ترڅنګ ملګرو له یوې داسې راډیو مخبرو چې یوازې د ځوانانو لپاره خپرونې جوړوي او ټول کارکونکي خزینه یعنی نجونې دي، زه نورګل شفق یم له یوې بلې تاندې څانګې سره.
ਸਲੇ ਬਨੇ ਸੇ ਰਾਸ ਯਾਰਾ
په سپرلی کې زړونه هوس کوي، د ګلونو له غوړېدو سره زړونه هم غوړېږي، او د مرغانو خواږه غږونه داسې یوه موسیقي جوړوي چې خوند یې د دنیا په سندرو کې نه پیدا کیږي. زړونه دي، څوک به د مرغۍ له غږه خوند اخلي او څوک یې له غوښې. هدف مو ښکار دی همزولو. ښکار له پخوا زمانو رواج دی. څوک د مرغانو ښکار کوي، څوک د هوسیو، سویو او ځینو نورو ژویو. څوک یې په ټوپک کولي، څوک یې په غوله کولي او څوک یې په جال کې نیسي. راځئ له څو ځوانانو واورو چې دوی ښکار کوي او که څنګه.
نوم مې جان آغا د قربان دم، کار کوم، شوق د ښکار لرم. تېره جمعه کې مې ښکار وکړ، د سبزۍ موزۍ او کفتر یو داشان، و ډېر مرغۍ مې وشتې دي، و ښکار مې ډېر کړی.
زمانو مې استاد ګلا جان دی، شوقي د ښکار خپلی من قربان بګرام رز زوانې ولو په شمالي د زمرغوی ولو باز دغه منکو د ښکار کوو. جمعې په ورځ په بادي په چارهیز باندې شهرمونه مو کار کوم، په خلا باندې سلا باندې مو کار نکوو.
من نوم زبیح الله ده، د لغمان ولایت یم. کله کله زو موږ هم چې وزګار یو کار کوو، هلته موږ دا زرکان دي، سیسیان دي، غرسه ورته وایي، د غرونو کې ګرځي، دا ښکار کوو. بس هغه د خلکو شوق ده، څوک یې نیسي په دام، څوک یې په ټوپک ولي، کوچیان یې مالدارۍ سره په مخه راسي ولوي که نه یې د خپل کور.
دوستانو که رښتیا درته ووایم نو چرګه هم نه رانه حلالیږي، او قصابان چې کله کوم څاروی حلالوي پټ ترې تیریږم. خو ښکار او حلاله هم هر څوک نشي کولی. ښایي د ښکاریانو زړونه به غټ او کلک وي. دغه ځوان ته غوږ شئ چې وایي د ښکار کولو په وخت څوک نه د مارغه د بچیو په غم کې وي او نه یې د هګیو، بس له خپل شوق او ښکار سره کار وي.
والله خدای خو شوق د نه کېږي چې وینو کوي،
د هګیو وخت هم دی کنه،
د هګیو وخت هم دی.
نو بیا څنګه اوس وخت ښکار کوي؟
والله خو کوي.
خلک وایي چې په دې وخت کې باید ښکاری ونه شي.
والله خو شوق د نو خلک کوي ښکار کوي، نو هر څه ورته وایي، هېڅ فایده نه کوي. دا خبره نه مني کوي، بس نه ښکار کوي.
خو همزولو ګلاجان ځان مسلکی ښکاری بولی. هغه وایي چې ښکار خپل وخت لري، باید هیڅوک هم به وخت ښکار ونه کړي. هغه خپل هم د مرغیو د بچیو او هګیو یعنی نسل ګیره وخت پیژني او ښکار نه کوي. وایي چې وبال لري او نسل لمنځه ځي. خبرو ته غوښه
په وخت چوغورو کې وخت چګری کې ښکار نه کوو، تر نسل ګیره خو وبال لري، به وخت ښکار نه کوو. صاحب جوزا په میشه غرم چرنګ به وخت به ښکار نه کوو. صحیح خوري را سمون د چوغورو وخت څوک شوقي د کار څوک نه بل ښکاری. هغه څوک چې نه پیږي هغه د کوم اسد واده
بشیر په کابل کې د ښکاری ټوپکو دکان لري. ملګرو دی د ځینو ښکاری ټوپکو په اړه معلومات راکوي، او دا هم وایي چې باید داسې څه ښکار کړی شي چې له غوښې یې ګټه واخیستلی شي، نه دا چې هر څه په مخه ورشي ښکار یې کړي. دی د ښکار کولو ځینې خاص وختونه هم راښیي.
موږ بادیان لرو، چرایز لرو، په دو کې یو میله، دوه میله، پنځه ډزې دي چې د ښکار لپاره ډېره استفاده ورته کېږي. زیاتره ځوانان دې ته ډېره ډول کوي. یو ټوپک نو 2000 افغانۍ نه نیولې تر 2500 3000 ډالر سور خلاصی بیا غوی بچان کی بیا غوی وخت کار نه کی په وڑی کی چې دا سور تیر شي بل سور نه بیا د بچانو وختي او مخکې له سور نه بیا کارونه ډلې پیدا کیږي د خلک کار کی او د زکانو کار دغه بیا په داجم کې پیدا کیږي د مرغوی کارم جمع کی من د کار خو وخت جمعای دو ولا دا خو کار نه چې د بچانو وخت کار کی چې وخت هغه بچانو خلاصی بیا کارو کی هیڅ خبر نه شته چې دوی په هغه وخت کارو کی جاوی بچان کی نو بیا نو نسل ور کیږي او زیاتره یا سید نوم د پاره ښکار کوي لکه چار شه مختوا شي ولي څوک چې ښکار کوي باید د سه مناسب ځای ته لار چې ښکار کوي او بل هغه شی ولي چې دوی ته نه د خوراک استفاده وکولی شي.
خا دوستانو اوس مونو که ښکار کاوه دا خبره لیا د م باسي خای هغه مرغه چې تاسو ښکاروي په خپل ځاله کې څو واړه بچي په دې تموي چې مور به یو څو خواړه ورته راوړي، خو خبر بنوي چې هغه په خپل خوړل شوی. نو خدای چې د ښکار وخت و پیژندل شي. مننه چې تاندې څنګه ته وګورې. ملګرو هر څه په خپل وخت خوند کوي، او له وخته چې چا ګټه اخیستي بریالیتوب یې په برخه شوی. زموږ تاندې څنګه خبرونه په څیر به ښایي تاسې د ځوانانو ګڼې خبرونه اوریدلې وي. د ځوانانو ټولنو او روزنیزو مرکزونو په اړه به مو هم اوریدلی وي چې له ورځې تر بلې نوې ټولنې رامنځته کیږي، د ځوانانو حرکتونه رامنځته کیږي او ځوانان هم له نیکه مرغه لګیا دي د پخوا په پرتله یې د لیک لوست، لوبو، سیاسي، اقتصادي، کلتوري او ټولنیزه برخه کې هم ګڼې لاسته راوړنې درلودلې. اوس افغان نجونې هم تر هلکانو وروسته پاتې نه دي. که کله په کانکور کې تر ټولو لوړې نمرې اخلي نو کله بیا د لوبو له میدانه هم د سترو زرو هار په غاړه کې راوړي. په دې وروستیو کې د ژورنالیزم یا خبریالۍ په برخه کې هم چټکې روانې دي. دا ونه یوې داسې راډیو ته ورغلی وم چې که یو خوا د ځوانانو وه نو بل خوا یې ټولې کارکوونکي نجونې وې.
رادیو جوانان در جهان په خپلو انټرنیټ پاڼو باندې با نوشتن www.youth.fm در هر گوشه جهان د ځوانان افم د خبرونو څخه خوند واخلي.
لومړی خبرې مې چې له چا سره وکړې هغه حسنه حیات وه چې ځینې ورزشي او ادبي خپرونې جوړوي.
دغه د ورزش خپرونه چې د ویسل په نوم په دې کې د افغانستان نه زیاتره خبرونه د کرکټ نړۍ نه فوټبال نه خبرونه وړاندې کوم. تقریبا یو ساعت د ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي. چراغستان خپرونه چې د په هغې کې لنډه کیسه ده او د شاعرانو پیژندنه ده، ځینې مشاعرې چې جوړېږي هغه خپرومه. په خپرونه نه د هغې برخې نه ډېر خوند اخلم کوم چې اورېدونکي راته پیغامونه رالیږي او زیاتره ډېر جالبه پیغامونه وي. زمونږ یو اورېدونکی د هغه چار وخت پیغام ماته پریږدي، وایي موږ ته دعا وکړئ چې زه کرکټ ملي ټیم ته بریالی شم او خوب مې دغه ده چې کپتان شم. نو دا پیغام د ده هر ځل تکرار، هر ورځ همدا یو پیغام رالیږي. نو دا ماته ډېر جالبه ده او زه هم ورته له زړه له خلاصه دعا کوم چې د کرکټ ټیم کپتان شي. خپله غواړم د ژورنالیزم برخه کې لوړې زده کړې ولرم او همدا لاره مې ډېره زیاته خوښه ده.
ویسل ورزشي خپرونه دغه خپرونه په پښتو ژبه د حسنا حیات په کوربه تو هر ورځ په سلورو بجو.
ملګرو، د ځوانانو راډیو په دفتر کې د کمپیوټرونو شاته نجونې لیدل کیږي. څوک د خبرونو تخنیکی کارونه کوي، څوک په سټوډیو کې سپتوي او څوک له بهره د خلکو مرکې راټولوي. پښتانه شینواری هم د یو کمپیوټر تر شا ناسته وه چې له اتو میاشتو راهیسې له ځوانانو راډیو سره کار کوي. یوه لنډه مرکه مې ورسره پیل کړه. ورنه مې وپوښتل چې کارونه دې هسې له سره تېروي او که په مینه کوي او خوند ترې اخلي. دې په خندا وویل،
نه کار چې مثلا کله په یو انسان باندې بوج شي فکر نه کوم چې هغه کار به اثر ونیسي، هغه به کار پرمختګ وکړي. زه هم ډېره زیاته مینه لرم البته د راډیو د خپرونو د جوړولو سره. نو دې په خاطر باندې ماته هر یو کار د راډیو چې دی ډېر زیات په مینه ولاقې او شوق سره زه مخکې بوزم او اتمن هغه کارم سور نیسي.
ځینې نجونې خصوصا چې په دفترونو کې کار کوي ځینې کورنۍ ستونزې لري. دې دفتر کې داسې څه دي چې کورنۍ بس اعتراض نه کوي؟
البته دا خو واضح خبره ده چې په افغانستان کې ځینې داسې ستونزې شته. بیا ځینې موږ سره داسې خلک سره چې هغوی ډېر د خوشحالۍ احساس کوي دا چې د ځوانانو په راډیو کې ټولې جنکیانې دي، جنکیانې خپرونه من مخ کی وړي تر مثلا خوشحالي احساس هم پم دی باندې کوي. دوی راحت دي یو بل سره چې کار وکړي.
ته څنګه په خپل کار؟
زه واضح خبره ده چې د وړي توم نه ما یو سوچ یو می فکر وکړ چې د مکتب په دوره کې ما تلویزیون به میول دی یا به مرادو مثلا کوم خبرونه به اوریدل. نو ما غوښتل چې زه په راډیو کې کار وکم. دا فکر مې نه کوي چې ورځ به زم زه په ځوانانو په راډیو کې کار کوم، زما आवाज به څنګه راډیو نه واوري.
تابوت من ګریا ما کو نه دی وفا
خدا نه کنه کې ګریا کنه
ولا به شارې پینځه
و طبعا هر انسان په خپل ژوند کې هم داسې یو خوب لري، یو خوب یا خیال وي، بیا هغه وروسته په حقیقت باندې تبدیلېږي. زما د مور او پلار دا خوښه نه وه چې مثلا زه په راډیو کې کار وکړم. مور مې ویل چې باید ته ډاکټره شي او پلار مې ویل چې باید اقتصاد ووایي. ما د مور خبره ونه منوده، له هغې نه مې معذرت وغوښته او د پلار خبره مې ومنوده چې اقتصاد پوهنځي کې یم اوس هم درس وایم او خپله خبره مې هم ومنوده چې د راډیو سره علاقه مندي مور سره لرو ده. نو په راډیو کې هم کار کوم.
خپل خبرونه کله کله اورې کنه؟
همیشه. دا یو عادت مې ډېر بد دی چې خپل آواز مې نه خوښېږي. باید خبرونه واورم چې کوم ځای صحیح دی، کوم ځای غلط دی. هغه اشتباه تا ته خپله نه معلوم کله چې په مایک کې څوک خبرې کوي، اما کله چې څو ځلې ته خپل خبرونه واورې بیا تر اوسه پوهېږي چې حساب خبرونه کې کوم ځای اشتباه دی، کوم ځای باید اصلاح کړي.
ستړي مشي اوریدونکو، تاسو ته نه وایم دا د هیلی ارزو د یوې خپرونې نوم دی. هیلی ارزو د دې خپرونې ترڅنګ د فیشن په اړه هم یو خبرونه جوړوي. هغه ادبیات وای خو ژورنالیزم یې هم خوښي.
زه خو ماشوم د تو کلم راوړم چې ماشومان خبرونه کوم. بیا وروسته وروسته نو چې د ځوانۍ مرحله ته ورسېم اوس ځوانان خبرونه کوم. دلته فعلا دوه خبرونه لرم، البته یوه تفریح خبرونه د مخامیر دوه ساعت خبرونه او د خبرونه ستړي مسینمګي او بل خبرونه مې د فیشن خبرونه ده. دا صحیح برخه لري او دراتلونکو خاطر هم نورې خبرونه نظر کې لرم ان شاء الله جوړې وي.
مونده نباشی، ستړي مشې،
تورې سترګې شونډې،
برنامه
برنامه مادر باشی را به میزبانی من طاهره محسنی او زهر آرزو
ارزو وای ملګرو چې یو ښه روزنی زخبرونه هغه ده چې یو پروډوسر یا چمتوکونکی یواز یو ستونز راو نس پړي بلکې د حل یو مناسب لار هم ورته پیدا کړي. دلته هغه د خپل یوې خبرون یادونه کوي.
ځینې کسان دی به خبره دی نه پويږي که کوم مثلا مخکې بخار پیدا کیږي دی به دی کې زخبر خیر د خپل خکی یاد مر تاثیر دی نو موږ دې تلرخونه کوو دی به کوم راشیتو کو څخه استفاده وکړي چې دوی ته نقص نه رسي نه به راشګر ته وسې ورته کوي او هم به ډاکټر زمونګه مطلب هم دا دی هغه ته هم فیشن ورخو هم دا چې د فیس سره هم باید فیشن وکول دي ته غوړ لارښونه وکړو همدارنګه ستونزې ورته حل کړو.
شي شي
د دې رادیو مسؤله سهیلا محسنی می وپوښتل ملګرو چې په کومو برخو کې خبرونه لري او څومره چوني ورسره په کار بوخت دي او په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره څنګه دی یوې داسې رادیو جوړولو هوډ وکړ.
رادیو جوانان تقریبا از یک سال به این طرف به نشرات آغاز کرده.
د ځوانانو رادیو لتیری او کل ریسی په خبرونو پایل کړی دی خو په یو نوی ډول. له نوی ډول مې مقصد دا دی چې په دې رادیو یوازې تفریح خبرونه درلودي خو اوس موږ زیات ټینګار په داسې خبرونو دی چې هم تفریحي او هم روزنیزي. هڅه کوو چې له دې وروسته خبري خبرونه هم ولرو. په 15 ولایتو کې خبرونه لرو. اوس مهال نږدې 15 نجونې کار کوونکې لرو چې هم سبتي خبرونه جوړوي او هم ژوندۍ. زموږ اساسي هدف دا دی چې افغان نجونو ته د کار کولو یو ښه موقع او یو ښه آرامه کاری فضا برابر کړو چې دوی په درازه په کې خپل کار پر مخ یوسي.
فعالیتونه برشان بدیم که بتونه اونا در یک فضای راحت کار خود پیش ببرن.
تاند څنګه په همدې ځای پای ته رسیږي. علامو مل او ملګری اوسا.
تلاقي من